دوستانو ستړي مشهي د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې محرکلی کو. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې اورئ چې ټاکل شوې ده د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. نور رپورټونه هم لرو. د خبرونې زیاته برخه د موسیقۍ پروګرام ته ځانګړې شوې ده. مخکې له دې نه چې رپورټونو ته ورشو، د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼې راواخلو. په مکړه یې د دې سات خبرونو ته د افغانستان د ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي په کابل او هرات کې 15 مشکوک ترهګر او اختطاف چیان نیولی دي. د کندوز ولایت په چارداری ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ملکی وګړو ته د اوختي مرکشوب لپاره د حقیقت موندنې حکومتي هیئت خپلې پلټنې بشپړې کړې دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې له نوموړي غوښتي چې ماریا بوتینا دې له زندان څخه خوشې کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او هرات کې 15 مشکوک ترهګر او اختطاف شیان نیولي. ملي امنیت پرون په یو بیان کې ویل په نیول شوو کې عدات قلا په نوم د طالبانو یو مهم غړی هم شامل دی چې په کابل ښار کې په دریم امنیتي حوزه کې نیول شوی. په بیان کې راغلي چې نیول شوی کس پر امنیتي ځواکونو د برید پلان درلود. د ملي امنیت ریاست وایي څلور نور کسان چې د دولت ضد وسلوال فعالیتونه او اختطاف کې ښکېل وو د هرات په شندن ولسوالۍ کې نیول شوی. ملي امنیت په خپل بیان کې دا نه دی ویلي چې دا 15 کسان کله نیول شوی دي. دا کندوز ولایت په چارداری ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ملکی وګړو ته د اوختي مرکشوب لپاره د حقیقت موندنې حکومتي هیئت خپلې پلټنې بشپړې کړې او بیرته کابل ته ستون شوی. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل حکومتي هیئت چې د جمهور ریاست دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د شورا استازي پکې وو هغه سیمه له نږدې ولیدله چې بمباري پکې ملکیان مړه کړي او ژوبل کړي دي.
کوم حیات چې د ولسمشر لوري د کندوز پر غلې او کوم ځای کې چې بمبار شوی وو دغه سیمه یې له نږدې څخه ولیدله. دوی خپل معلومات همداشان د ولایتي شورا له وکیلانو سره وکتل. د کورنۍ سره کم کورنۍ چې په ضرر رسېږي د دوی له اولیاو سره وکتل د خپل تحقیقات یې تکمیل کړه.
د کندوز والی ویاند ویل تر اوسه څرګندنده چې په چارداری ولسوالۍ کې بمباري افغان او نړیوالو هوایي ځواکونو کړی ده. حقیقت موندونکي هیئت هم تر اوسه پورې د خپلو څېړنو نتایج نه دي په ډاګه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت او د کندوز سیمه چارواکو تایید کړي چې په چارداری کې په وروستۍ بمباری کې 14 ملکي وګړي چې ماشومان او ښځې پکې شامل دي وژلي او 2 نور ټپیان شوي دي. ټاکل شوی ده چې هند راتلونکي اګست میاشت په لومړیو کې د کابل لپاره د شاتوت د اوبو بند جوړولو پروژه پیل کړي. هندي ورځپاڼې سټیټس پین د هغو هندي حکومتي سرچینو په حواله چې د نړیوال بانک په تمویل د شاتوت بند پر پروژه کار کوي ویلي دا دې بند پر جوړولو به شاوخوا 286 میلیونه ډالره ولګیږي او په دریو کلونو کې به چمتو شي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت هم تېره اونۍ اعلان وکړ چې د شاتوت بند د جوړولو چارې په یوه میاشت کې پیلېږي. افغان چارواکو ویلي چې د شاتوت د اوبو بند به د کابل 2 میلیونه وګړو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي او شاوخوا 450,000 هکټاره کرنیز ځمکه به خړوب کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته په متحده ایالاتو کې د یوې روسۍ ماریا بوتینا د زندان کېدو له امله شکایت کړی. سرګی لاوروف پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره ټلیفوني خبرې وکړې. ماریا بوتینا د دسیسو جوړولو او په امریکا کې د غیر راجستر شوي بهرنۍ ایجنټ په توګه د فعالیت په تور زنداني شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلي چې سرګی لاوروف په دې ټلیفوني تماس کې ښاغلي پامپیو ته ویلي چې پر ماریا بوتینا لګېدلي تورونه جعلي دي او هغه باید سم خوشی شي. نویش کلنه بوتینا تورنه ده چې د روسیې د ګټو په هدف د امریکا د ټوپک د ځواکمنې ټولنې په ګډون په سیاسي ډلو کې د نفوذ هڅه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل اوروف او پامپیو د امریکا او روسیې د جولای د میاشتې د 14 نیټې تر سره مشرز وروسته د واشنگټن او مسکو ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې کړې. امریکا او روسیه د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونیو ټلیفوني خبرو کې دغه راز د سوریې د جګړې او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه غږېدلې دي. دا چین ولسمشر له څلورو هیوادونو ته د سفر لپاره پرون افریقایي هیواد سینیګال ته ورسید. شي جین پینګ به له سینیګال نه جنوبي افریقا ته ولاړ شي او بیا به له رواندا او د هند سمندر له ټاپو موریشس څخه مکتنه وکړي. چینایي مشر د سینیګال له چارواکو سره د دوه اړخیزو پوځي او اقتصادي اړیکو په پراخولو خبرې کوي. شي جین پینګ به په جنوبي افریقا کې د بریکس هیوادونو په سرمشر ځکه هم برخه واخلي. چین د افریقا تر ټولو ستر تجارتي شریک دی او پیکینګ په 2018 کال کې په افریقایي هیواد جیبوتی کې خپل پوځي اډام پرانیسته. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني د خبرداري ملاتړ څرګند کړي. د خامنئي ویبپاڼې خبر ورکړی چې نوموړي پرون د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې د ولسمشر روحاني خبرداري د ایران د نظام د سیاست او تګلارې څرګندونه کوي. حسن روحاني د جولای میاشتې په لومړیو کې ویلي وو چې که متحده ایالات د ایران د تیلو د وارداتو مخه ونیسي او پر تهران نور بندیزونه ولګوي، نو ایران به په خلیج کې د هرمز له تنګي څخه د تیلو قال بند کړي. لاهور مستنګي څخه په ورسنی ډول آرام سمندر ته د نړۍ د تیلو شل پسلو کې برخه انتقالیږي. دوستانو خبرونه مولا ساده یې راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو شو ویل، د خبرونه زیات برخه ستاسو پیغامونو او ستاسو د خوخي سندرو ته ځانګړې شوی، خو په پیل کې ریپورتونه لرو. ټاکل شوی د چې د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. جمهور ریاست او د جنرال دوستم سلاکارانو نن هیواد ته د نوموړي د ستنېدو خبر تایید کړی دی. عبدالرشید دوستم په داسې وخت کې کابل ته ستنېږي چې له نږدې درې اونۍ را په دې خوا د هغه پلویان په جوزجان، فاریاب او یو شمیر نورو شمالي ولایتونو کې مظاهرې کوي. دوستم تیر کال هغې وروسته ترکیې ته ولاړ چې د جوزجان له پخواني والي احمد شي سره په ناوړه چلند تورن شو. رضوان مراد او د دې موضوع نور جزئیات.
جمهور ریاست او د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي د هغې موافقې له مخې چې د ارګ او عبدالرشید دوستم ترمنځ په ترکیه کې شوې ده، دوستم نن کابل ته ستنېږي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي تېره شپه ازادي راډیو ته د عبدالرشید دوستم د ستنېدو په اړه ویل:
جنرال صاحب دوستم سبا قرار است
که کابل تشریف بیاره. دی وای تاکل شوی ده چه جنرال صاحب دوستم سبا تا کابل تراشی. پا هغه پوری تدلی طول موضوعان حقوقی دی چه ده قانون پرانا که با تعقیب او چدل که گی. نغراس پرون ده جمهوری ریاست ویان هارون چه خنسوری پا کابل که خبری الان تاویل چه عبدالرشید دوستم ده یک شنبه پرس کابل تستنی گی او ده جمهوری ریاست ده لومړی مرستیال پا توگا با لسر خپل کار پیل کری. د ښاغلي چخانسوري په خبره پر دوستم لګېدلي تورونه او د هغه پر ضد ادعاوې به د افغانستان عدلي او قضایي ادارې سیړي او دا ادارې په خپلو چارو کې د قانون په چوکاټ کې خپلواک عمل کوي. تر دې مخکې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمند ویلي چې دولتي مقامات او د عبدالرشید دوستم پلویان به کابل ته په ستنېدو د نوموړي هرکلی وکړي. تمه کیږي چې کابل ته د دوستم په ستنېدو سره به د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نوموړي د پلویانو د نږدې درې اونیو راهیسې پیل شوې مظاهرې پای ته ورسیږي. مظاهرچیان چې په فاریاب، جوزجان او یو شمېر نورو ولایتونو کې دولتي ادارې تړلي او یو شمېر تاسیسات یې هم له منځه وړي دي، هیواد ته د دوستم د بیرته ستنېدو او د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د امنیه قمندان نظام الدین قیصاري د خوشې کېدو غوښتنه کوي. د جمهور ریاست لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم شاوخوا کال مخکې له هغې وروسته چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشچی سره په ناوړه چلند تورن شو او د خلکو او نړیوالو له سختو عکس العملونو سره مخ شو، ترکیې ته لاړ.
اوس به راشو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو هم د جنرال عبدالرشید دوستم په بیرته راستنېدو او همدارنګه په وروستیو هوایي بمباریو تبصیرې کړي. حمید مومند ورته کتنه کړي.
د کابل ورځپاڼو نن خپل اکثره لیکنې هیواد ته د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم بیرته ستنېدو او د قندوز په هوایي حمله کې د عامه خلکو برمر جوبله د ولسي جرګې غبرګون ته ځانګړې کړې دي. دنیا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلی دی چې افغان دولت منلی ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم نن له ترکیې نه افغانستان ته ستنېږي. ورځپاڼې وړاندې د ولسمشر د ویان هارون چی خانسوري په حواله لیکلی دی چې جنرال دوستم به له ستنېدو وروسته د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي، خو قضیه لا هم نه ده حل شوې او په اړه به څېړنې کېږي. ورځپاڼه لیکي چې د ولسمشر ویان د جنرال دوستم د یو نږدې قمندان نظام الدین قیصاري د خوشې کېدو ګنګوسې هم رد کړې او ویل چې دی لا هم په بند کې دی او دوسیه د حقوقي بنسټونو لخوا څېړل کېږي. ملي ارمان روزپانې هم لیکلی دی چې د ارګ ماڼۍ وایي جنرال دوستم به له ستنېدو وروسته له خپلو صلاحیتونو سره د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه خپل کار پیل کړي. روزپانه لیکي چې هېواد ته د ستنېدو لپاره جنرال دوستم ځینې شرایط وړاندې کړي وو چې په هغو کې یو هم د ده د واکونو بیرته ورکول، د قومندان نظام الدین قیصاري خوشې کېدل او هغه ته د خپلې دندې بیرته ورکول شامل وو. روزپانه لیکي حکومت ویلی دی چې قومندان قیصاري ځایي چارواکو ته د کنځاو او هغوی ته د مرګ د ګواښ او له قانوني حدودو څخه د سرغړونې په تور نیولی دی. هرټاف ایش او روزپانې د جنرال دوستم د دفتر په حواله لیکلی دی چې د ولسمشر لومړی مرستیال د یوې هوکړې له مخې هېواد ته ستنېږي او خپل کار پیلوي. روزپانه لیکي چې د جنرال دوستم او د ولسمشر محمد اشرف غنی د استازو ترمنځ مذاکرات پای ته رسېدلی دي او ټاکل شوی ده چې د همدغو مذاکراتو په پایله کې د رامنځته شوې هوکړې له مخې نوموړی هېواد ته راستون شي. د قندوز په چاردره ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د عامه خلکو پر مرګ ژوبلې راپورته شوي غبرګونونه بله مهمه مسله ده چې د کابل ځینو ورځپاڼو راخستې ده. ویسا ورځپاڼې د همدې پیښې په تړاو د ولسي جرګې غبرګون راخستې دی او لیکلی دی چې د حکومت د بې پروایۍ له امله د عامه خلکو د هستوګنې پر سیمو هوایي حملې زیاتې شوې دي. روزپانه وړاندې د ولسي جرګې د غړو دا غوښتنه هم راخستې ده چې حکومت دې له بهرنیو ځواکونو د دا ډول حملو په اړه وضاحت وغواړي. انیس دولتي روزپانې بیا خپله سرلیکنه د قندوز په هوایي حمله کې د عامه خلکو مرګ ژوبلې ته ځانګړې کړې او سپارښتنه یې کړې چې په هوایي حملو کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره دې زیات دقت او همغږي وشي. روزپانې لیکلې ده چې حکومت د پوځي عملیاتو او هوایي حملو د همغږي کولو لپاره یو مرکز جوړ کړی سو د عامه خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوی وشي، نو پکار ده چې په دې برخه کې له زیات دقت څخه کار واخیستل شي. روزپانه لیکي چې ځینې مغرضې کړۍ موجودې دي چې له دا ډول پیښو نه ناوړه ګټه پورته کوي سو زهرجن تبلیغاتو ته وسیله وګرځوي. مسیر روزپانه بیا د ولسي جرګې د ځینو غړو په حواله لیکلی دی چې بهرنیان په لوی لاس په افغانستان کې د جګړو د غځولو لپاره عام افغانان وژني. روزپانه لیکي چې د ولسي جرګې غړو پرون په امتیازي وخت کې د قندوز پر روسي بمبارۍ خبرې وکړې او هغه په کلکو ټکو وغندله. روزپانه د ځینو کتونکو په حواله لیکي چې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې یو اساسي علت د ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت دی.
دوستانو اوس هم مخکې له دې چې ستاسو د خوښې سندرې او ستاسو پیغامونه راواخلو د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. د هلمند د ناوې ولسوالۍ تقریبا یو کال وشو چې د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلې ده. اوس دغلته خلک له حکومت څخه په دې ولسوالۍ کې د ښې حکومتولۍ او همدارنګه د بیا رغونې د چارو غوښتنه کوي. زموږ همکار الیاس دایي چې دې ولسوالۍ ته ورغلی دی دا رپورټ یې راستولی چې په سیمه کې د یو جنراتور په غږ پیلېږي.
برښنا نسته خو یو زوړ شپارس هاس پاور جنراتور چالان دی او تر څنګ یې پر سپین دیوال په سر خط لیکل شوی دی خطر. دلته تر یو کال وروسته هم د طالبانو د وخت نشو نشانې موجود دي. د شینې ګنبدې په یو لږ لوی جماعت کې خلک راټول شوي دي او د حکومت نه د شې حکومت دري او پرانیستو خدمتونو غوښتنه کوي. د ناوې یو کال پوره سو چې حکومتي سرتیرو بیرته له طالبانو نیولې ده خو د خسرآباد او سرخدوس مهمې سیمې لا هم د جنگ لومړی کرښې دي او حکومتي موټر ترې ګرمسیر ولسوالۍ ته نسي تېرېدلی. اوس چې امنیتي حالت ښه دی د ناوې ولسوالۍ خلک راټول شوي دي او د خپل نوي ولسوال ایوب عمر عمرینه د خدمتونو او شی حکومتداري غوښتنه کوي.
کومندانۍ کې اصلاحات او ضرورت شته. ولسوال صاحب که تاسې هم د اصول او قانون په چوکاټ کې برخورد ونه کړئ ستاسې په مقابل کې به هم د خلکو عکس العمل ښکاره کیږي.
ناوه ولسوالۍ یوه ولسوالۍ ده، هغه خلک تپورته په قومونو کې چې هغه اچي چې هغه شخصي ګټې کوي هغه خلک حلالوي هغه خلک وژني او د هغو څخه سو استفاده کوي.
ناوه د هلمند سیند تر څنګ موقعیت لري خو کروندګرې وایي اوبه یې کمې دي او زراعت یې تاوانې شوی دی. د ولسوالۍ تر مرکز پورې لاره پخه جوړه شوې ده خو تر هغه وروسته تر ګرمسیر ولسوالۍ پورې خامه ده او د خلکو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. د ناوې د خسرآباد اوسیدونکی داود خان وایي د مسؤلینو په انتخاب کې ورسره مشوره نه کیږي ځکه نو د ولسوالۍ پخوانیو دولتي مسؤلینو خبره نه ده اورېدلې.
عزیزان و از ما خپل ګلر در د حکومت سره د خاینانو منافقینو سر باندې روپۍ پر وخت سره په یو لس کار ولا کړو سره باندې مکتب جوړ شوی دی نو روپۍ بلاډ بریکس بری په دې مکمل کال کې په ګرد ناوه کې د خصت امنیت لاندې د شهر زړه دی د شهر خوله ده په دغه کې ستا یو کار نه روانېږي ستانن بودیجه نهسته پرون موږ رئیس صاحب ته ورغلي وو د مرجې دروازې ماتې دي
د ناوې نوي ولسوال ایوب عمر عمري د خلکو نه د شي حکومتداري په تر